سلام ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسې مخه کلاساتي راټیو ناوړي اوس د ساده ری خبرونه څلور ساعته دوام لري اساله شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځني صفاتو له شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایشوري پریس او سی ان ان په ګډون د ډېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر زو ټاکنو جمهور غوښتونکو نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ د وساویا الکترکال چیا د انتخاباتي پلاوی رایې ترلاسه کړې او خپل سیالي کاملا هاریس ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې ټرمپ خپلو پلویانو د انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ کړې او زیاته کړې وه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې عملي کوي. د نړۍ یو شمیر مشرانو ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکیانې ورکړې دي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2015 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او خپل کار به پیل کړي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیر کال پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% زیات شوی دی. د ادارې نن چهارشنبې په خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې ویلي د دوی د سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې پر نږدې 13,000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی او د راپورونو پر بنسټ تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی و. د طالبانو حکومت روسه د ملګرو ملتونو د دې نوې سروې په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې سروې ښیي چې سږ کال د کوکنارو د کر مرکز د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سبا پنجشنبې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د سختو بارانونو او ځینو ځایونو کې د خاورو دوړو د طوفان د پیښېدو اټکل کړی دی. د ادارې همدارنګه ویلي چې په شمال ختیځو مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې هم د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکان شته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورښتونو او ورسره ملو سیلابونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثره ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د هوا په سړېدو سره د دې پیښو زیانمن خلک د سرپناه د نشتون نه شکایت لري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د پیل شوې لوبې نمړۍ پانه بشپړ شو او افغان لوبډلې 234 منډې وکړې. دغه سیالۍ چې د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې روانه ده، افغان لوبډل مشر پچ وګټله او توپهنه یې غوره کړه. په دې سیالۍ کې د بنګلاديش توپچونکو په پایلیزو ورونو کې ښه لوبه وکړه او ډېر ژر 15 افغان توپوهونکي وسوځول. خو لوبډل مشر حشمت الله شهیدي او محمد نبی تر سولو منډو اوږده ملګرتیا وکړه او هدف یې 215 شوته ورسوه. محمد نبی په 9 توپونو 4 اتیا، حشمت الله شهیدي په 2 توپونو 250 او رنګیالي خروټي 20 نسوځلې منډې وکړې. افغانستان ونه شو کړای چې 50 ورونه پوره ولوبوي. ټوله لوبډله په 9.3 ورونو کې وسوځېده. همدا شیبه لوبه روانه ده. بنګلاديش په 20.4 ورونو کې 120 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واوریدل شي. د امریکا په ټاکنو کې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. امریکا نور د څومره خوشاله دي د نړیوالو خبرګونونه د دې ته څه دي او په ټوله کې افغانان څه غواړي وړاندې به په راپور کې درته د دې جزئیات درکړو. له دې سربیره په ټوله کې د ډونالد ټرمپ پالیسي او سیاستونه د افغانستان په اړه څه کېدلی شي او د افغانانو غوښتنې له ډونالد ټرمپ څه دي په دې اړه به هم وروسته تفصیل درکړو. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ لوبه روانه ده چې د دې جزئیات به هم د خبرونې په جریان کې له تاسو سره شریک کړو. له دې سربیره ملګرو ملتونو راپور ورکړی دی چې د طالبانو د بندیزونو په وجه په افغانستان کې ښځې په لوړه کچه له بې عدالتۍ سره مخ دي. دا چې د ټرمپ راتګ سره باندې افغان خوځو په وضعیت کې څه بدلون راشي او کنه، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مشته ملتیا مواره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریدا سیال سسی کوربم رازو د پایل راپورته. افغانان د امریکا لنوی ولست مشره څغړي. ډونلډ ټرمپ تازه د امریکا ولست مشريزي ټاکنې وګټلې. ډېر افغانان د امریکا لنوی حکومت غواړي چې افغانستان وضعیت ته جدي پام وکړي. خو دا چې افغانستان د ډونلډ ټرمپ په اجنډا کې شته کنه تفصیل لسونه کړنه ورو.
ډېر افغانان د امریکا لنوی منتخب ولست مشر ډونلډ ټرمپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي. د هرات ولایت اوسیدونکی دانش وی چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا له وتلو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا احساس کوي چې په هیواد کې د ښځو حقونه، دیموکراسي او د بیان ازادي له ماتې سره مخ شوې ده.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان
امریکا څخه د یو زبرځواک هیواد په توګه تمه کیږي چې پر افغانستان د لګول شویو محدودیتونو په لری کولو کې پاملرنه وکړي. د نړیوالو سازمانونو مرستې دي د نړیوالو قوانینو لمخې وڅیړل شي او د افغانستان خلک په ځانګړي ډول خځې په خپل هیواد کې د نن ازادي ولري. ځکه ډیر جنې خبریالان د ټولنې فعال وګړي هغه ازادي نه لري چه باید وی لری.
آزادیه را که باید داشته باشه ندارن.
دونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زور ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو کاندید دونالد ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان
پتی روشلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې لز دکرو به برخې دي او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبري وکړي، ځکه ډیرای دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو سیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، وای چې ځوان لوري له زده کړو به برخې شوی ته ملري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستانی که زندگی می زنا نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستون زستا شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، جنې شونځیو ته نزي، ځوانان مو په قانوني او نه قانونه توګه تشتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراکيږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور می شونځي ته نزي. څه کامل هار سوی څه دونان شم، دوی باید داسې څوکړي چې جنې شونځیو ته ولاړ شي، شزی کار وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
که تم افغانان هیله مندی چه در امریکا در اطلون که حکومت تگلاری به در افغانستان پر برخلیک مثبت اغیز ولری، خود علا ترگنده نده چه در امریکا متحده یالتو نوی منتخب بلس مشر به در سیاد در زیان من برخی لپاره چه پالیسی ولری. در بامیان ولایت یوی اوسیدون که ازادی راژیو تا در امریکا لنوی منتخب بلس مشر سخه در خپلی غختن پاره در سی وویل.
افغانستان نباید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نسی، خپل مرستې دې په شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
مکاتب او دانشګاه باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هیواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان د ننه د ښځو په ګډون یو شمېر افغانان د ډونالډ ټرمپ نوي حکومت په تمه دي چې په پالیسیو کې به یې د افغانستان په اړه یو څه تغییرات وي. د طالبانو د حکومت په ګډون باندې د نړۍ مشرانو د ډونلډ ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو ته د مبارکۍ د پیغامونو تر څنګ ځینې څرګندونې هم درلودلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې دوی هیله مند دي چې د امریکا راتلونکی حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي. د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې ویان دی عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼې بخوندي ټویټر خبره کړې ده، هیله څرګنده شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او د دواړو هیوادونو وکولای شي چې د متقابل تعامل پرانا کې د اړیکو نوې څپره کوي پرانیزي. د ملي مقامت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلواله مخالفه ډلې هم ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده. دغه جبهه په خبر پاڼه کې پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې اوس د تیروتنو د اصلاح وخت ده. لدی سربیره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې هیواد یې لا څه باندې دوه کلونو راهیسې د روسي سره په جګړه کې ښکیل دی ویلي چې د ځواک پر مټي سولې ته د ډونلډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سولې راوستلی شي. بل پلاو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د تاریخ لوی بیرته راتګ سره تاسو ته مبارکي درکوم. نتنیاهو پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا به د امریکا او لوی متحد اسرائیلو ترمنځ یو نوی فصل وي. د هند صدر اعظم نندرا مودي ویلي اسما ملګریا د زړه له کومې درته د تاریخي بریا مبارکي وایم. سترګې په لاریم چې د هند او امریکا نړیواله او ستراتیژیک ملګرتیا نور هم پیاوړې شي. لدی سربیره د نړۍ یو میر نور مشرانو هم ډونلډ ټرمپ تا مبارکياني ورکړی دی او د مبارکي پیغامونه ورته استولې دي. خو ډونلډ ټرمپ څوک دی؟ کله یې نړۍ ته سترګې غړولې دي؟ څنګه وتوانی د چد دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته لار پیدا کړې؟ په دې راپور کې لاسد الله الدین نورو.
ډونلډ ټرمپ په 1948 میلادي کال کې د نیویارک په یو بډایا کورنۍ کې وزېږید. ټرمپ د فرید ټرمپ زوی او د هغه د 15 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ټرمپ پلار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباري و چې خپل زوی ډونلډ ټرمپ ته یې میلیونونه ډالر پور ورکړ چې خپل سوداګریزه امپراتوري پرې پیل کړي. ټرمپ په تنکی ځواني کې د نیویارک پوځي اکاډمۍ کې شامل شو. ټرمپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز خوندې نه فارغ شو. ټرمپ په 1988 کال کې د هغه محل د چکوسلواکیا لوي اوسیدونکو ایوانا زلنیچکو سره واده وکړ. که څه هم هغوی ګډ ژوند ته دوام ورنه کړ او سره جلا شول، خو درې ماشومان پیدا شول. ټرمپ بیا په 1990 کال کې له موډل مارلا ماپلس سره واده وکړ. دوی 1999 کال کې یو لبل طلاق واخیست او یو لوري پاتې شو. ډونلډ ټرمپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او د یوې بلې دورې لپاره به هم د امریکا د لومړی میرمنې په توګه پاتې وي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشری راورسید؟ ډونلډ ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشریزو سیالیو ته ودانګل، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغو حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2021 کال ترمنځ د هغه د لومړی دورې ولسمشری پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشری ټاکنې یې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2016 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونلډ ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي، د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. ګروور کلیفلاند چې د امریکا 22 او 23 ولسمشر وو، همداسې له یوې څلور کلنې وقفې وروسته د ولسمشرۍ دویم پړاو بشپړ کړ. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر وو چې د خپل لومړنی دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر وو چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپل ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یو دوسیه په 2000 کال کې د هغه ادعا پاره د چې ویل کیږي ترامپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سولې انتقال پروسه غډه وډه کړي. او بل دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2000 کال په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شو په ناقانونه توګه د محرم او اسنادو د ساتلو په اړه و. د ترامپ ګن شمیر پلویان او مینوال له هغه سره په دې خبره کې یو خلو و چې د بایدن په وړاندې د 2000 کال په ټاکنو کې ناکامي نه منله. د ترامپ پلویانو د نوموړي د هغه دریز ننګه هم کړي چې د خپلو سیاسي مخالفانو په ضد سوځون کې خبرې کړي او د ځان په وړاندې حقوقي دوسیې د جادوګرو ښکار بللی. د کډوالو په وړاندې هم د ترامپ دریز توند و. د هغو نظر پښتنو لمخې چې له رای ورکوونکو څخه ترلاسه شوی ترامپ د کډوالۍ په وړاندې د توند دریز او دغه راز د خوراکي موادو او د کورونو د لوړو بیو او کرایو له کبله امریکایانو ته لومړی درجه د باور وړ نوماندو. ترامپ د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال خپل ځان د امریکا د اصلاح لپاره یو غوره نوماند باله او ادعا یې کوله چې امریکا ناقانونه کډوالو تسخیر کړی ده. د 2014 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ترامپ هوغژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلي وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالډ ترامپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپل ټلویزیونی خبرونه کې به ویل تاسو له داندې ګوښی. ډیر کسان په دې باور دي چې ترامپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د دې ادعا له مخې واشنگټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ترامپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابت یې کړ چې د نړۍ په کچه یو سرسخت رهبر دی. دا چې د افغانستان په اړه د ترامپ تګلارې څه ده په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو د ډونالډ ترامپ د لومړنۍ واکمنۍ یو جنجالي معامله له طالبانو سره هغه هوکړه و چې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شو. د ترامپ مخالفانو هغه هوکړه وخت د طالبانو د بیا رسیدو پیلامه وبلله، خو خپل ډونالډ ترامپ بیا پر مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغه پر مرستیالې کمالا هاریس تور پورې کړ چې وضعیت سم مدیریت نه کړ. د ترامپ خبره د همدې خراب مدیریت لکبل خبره دی ته ورسېده چې روسیا 2022 کال کې پر اوکراین یرغل وکړي. ډونالډ ترامپ د اوکراین او منځنی ختیځ د جګړو د پای ته رسولو ژمنه هم کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ لا بریا وروسته بعد افغانستان په اړه د امریکا د نوې داري تګلارې څوي تفصیل یې سنکا کړنور.
د امریکا په ټاکنیزو مناظرو کې د افغانستان مسلې نشټون ته په پام سره د سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي وایي د دغه وټ پاړه د امریکا په ستراتیژي کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړی کی په بشپړ توګه بدلون ناراضي. دوی وایي احتمال د مالی مرستو کمول د دوه د هوکړې پلي کول او د طالبانو په حکومت کې د امریکا د نفوذ زیاتول به د امریکا راتلونکي ستراتیژي وي. د سیاسي چارو په اساس مر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله د افغانستان مسله په اجنډا کې نه ده، خو د امریکا له نظر لري هم نه ده.
معمولا بهرني سیاستونه د امریکا د ولسمشر د خوانه نه بلکې د پنټاګون او د سیاي او د بهرنیو چارو د وزارت خوانه تعیینیږي او ولسمشر مجبور دی چې هغه سیاست تعقیب کړي. پر صورت زه داسې فکر کوم چې سیما او افغانستان د امریکا لپاره په اوس وخت کې مهم دی، دا چې دوی په خپل برنامو کې یعنی خپل ټاکنیز برنامو کې په هغه باندې تماس نه دی نیولی. دا په دې معنی نه دی چې دوی افغانستان او سیمه د پامه غورځولی وي.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د امریکا ولسمشریزې ټاکنې وګټلې او منتخب ولسمشر شو. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو په غوث جان باز وایي د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې به بدلون رانشي او په دې هېواد کې له اوسني حکومت سره د امریکا روانه ښکېلتیا به دوام ومومي.
د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی پس له اوسنیو ټاکنو زما په نظر ډیر تغییر به ونه مومي. البته کېدای شي چې مالی کمکونه چې اوس روان دي د هغې مقدار کم شي، مخصوصا که چیرې ترامپ قدرت ته راشي نو د دې کمکونو کچه به ټیټه شي او ډیر به محاسبه شوي اوسېږي. د بلې خوا متحده ایالات د طالبانو د حاکمیت څخه به دا هم غواړي تر څو د دوهې د هوکرلیک ټول مواد تطبیق شي، مخصوصا هغه ته چې ویل کېږي چې بین الافغاني ډیالوګ باید رامنځته شي.
د یادونې ده چې د متحده ایالاتو د تیرو ټاکنو په څیر د افغانستان مسلې ته د دې هیواد د ولسمشرۍ د نوماندنو په ټاکنیزو مناظرو کې پام نه و شوی، خو په همدې حال کې سږ کال له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي مسله د راتلونکي پالیسۍ په پرتله د ګوندونو د ملامتۍ د یوې وسیلې په توګه راڅرګنده شوه. که څه هم د امریکا حکومت په وروار په افغانستان کې د بشري حقونو د پله پسې سرغړونو له امله پر طالبانو نیوکې کړې، خو د 2024 کال په ټاکنو کې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو نوماندانو په ندرت سره د دغه هیواد ناوړه وضعیت ته اشاره کړې. تر دې مخکې ډونالد ترامپ چې اوس یو ځل بیا د امریکا منتخب ولسمشر شو، په ټاکنیزو سیالیو کې پر خپل پخواني ډیموکرات سیال جو بایدن تور ولګوه، چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ده په خبره ګړندي او نامنظمه ایستلو سره یې د امریکا متحده ایالاتو نوم بد کړی دی. نوموړي په خپل لومړني ټاکنیزې مناظره کې وویل چې په افغانستان کې چیرې چې دوی د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تجهیزات پرېښودل، دیارلس ښه سرتېرې یې له لاسه ورکړل، او پر دې سربیره یې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر متحدین او اتباع خوشې کړل. خو کاملا هریس چې د ولسمشریزو ټاکنو یوه بله نوماندا وه، هغه مهال له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې په دفاع سره ویلي وو چې د دې هیواد څلورو ولسمشرانو ویلي وو چې دوی به له افغانستانه ووځي او جو بایډن دا خبره عملي کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغي ولا ملمري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللې ده. ځینې متخصص ډاکټران بیا د ستونزه د امیندواری پر مهال د بیوسلې خوراکینه خوندیتوب او روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي د نشټون لامل بوري. بولی تفصیل لا فیروز عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندول وایي په دغه هیواد کې په هرو دوه ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان ورسوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې لاملونه و. د جوزجان ولایت د مګلجی ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له شهره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو ومو نه سوای کولای چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله صبر کړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځلې کاکای ما وخت ولادت فشار شان بلند رفت ډاکټر ته لاشه زیات وکړه.
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ خوراکي نه خوندیتوب او روغتیايي اسانتیاو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډیر زیاته مهمه ده. توی یوټیوب چې امیدواره کیږي باید چې دغه سره ډیره ښه رویه وشي، ښه غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي، تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 128 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 352 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
تاسې زموږ کلا ساتی راډیو ناوري اوس تاسې د راډیو خبرونې 4 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څبونو 3015 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 2.89. د خبری مجلې د خبری خبرونې وروستي راپور ته راورسېدو چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي په افغانستان کې د نجونو ښځو پر وړاندې بیا عدالتي ټول نړۍ ګواښي او له هیوادونو غوښتنه دي چې باید د افغان ښځو نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. دغه سازمان پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پرله پسې ځپنو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې دننه او بهر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي دغه روان وضعیت سختې ځپلې او باید د ملاتړ لپاره عملي اقدامات وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامداره ځپنو سره مخ دي. دغه سازمان د سه‌شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې سوي، له زده کړو راګرځول سوي، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو بل سره له اړیکو او خبرو کولو هم منع سوي دي. یو ان وومن زیاته کړې چې دغه بې عدالتي ټوله نړۍ ګواښي او له هیوادونو یې غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ښځو غږ او رد بلل سوی دی. دغه شان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د اکتوبر په 16 د یاد وزارت په اکس پاڼه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې ویلي و کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي، د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نسته. د یاد طالب چارواکي د غوڅرګندونو د ګڼو ښځو او سازمانونو غبرګونونه راوپارول او دا یې له اسلامي شریعته ناسم تعبیر وباله. په افغانستان کې دننه او بهر ځینې نجونې ښځې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي د طالبانو لخوا پرې ورځ بلې ته د محدودیتونو زیاتېدو ځپلې او څنډې ته کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکې لیمې امیری ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه چې هیڅ کوم ډول مرسته نه کیږي، بلکې دا حالت ورځ په ورځ د افغان پرستان پر ښځو باندې نور هم قیدګیره کیږي.
په پاکستان کې میشته د ښځو او بشري حقونو فعاله ماریا نوری بیا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه څرګندونو په تایید وایي:
جامع جهانینه مې تنه نسبت د ای وضعیت به تفاوت بمانه.
نړیواله ټولنه نه باید د ای وضعیت دا چوب پاتې شي. د روان وضعیت د بدلون لپاره اړتیا ده چې نړیوال د افغان ښځو قوي ملاتړ وسی او پر طالبانو د نړیوالو فشارونه زیات شي تر څو طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ وستل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه څه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن شوي دي.
تاسی لازدی رادیو نه د شپې د 9 بجې خبری خبرونه اوري. همدا شی با د افغانستان او بنگلاديش ترمنز لوبه روانه ده. تر دا دمه بنگلاديش په 2.5 ورونو کې 138 منډې کړې دي او ولوب غاړي سوځیدلې. افغانستان ورته 215 منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان په توپوهونکو کې حشمت الله شهیدی، محمد نبی او ننګیالی خروټی خلوبه وکړه چې هدف یې 215 ته ورسو. د دې تروسه د دې په وړاندې بنگلاديش 138 منډې کړې دي او ولوب غاړي سوځیدلې دي. کولای شي جزئیات یې دا ازادي رادیو پر وی پانه چا پتا یا ازادي رادیو ډاٹ کام د درسره وڅاري. په دوی منی مې کې درته سپورت پروګرام لرو خطر غي وړاندې لاند خبرونه. د شریط پریس او سی ان ان په ګډون د ډیر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو ټاکنو جمهوری غوښتونکو نومان او بخانه ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د ګټل لپاره د اړتیا وړ د وسافیا الکترو کالج یا د انتخاباتي پلاوی راي ترلاسه کړي او خپل سیاله کامله هاریس ته ماته ورکړه. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دراوي د تیر کال پر تله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9 زیات شوی دی. ادارې نن پر خپل پاڼې په بیان کې ویلي د دوی د سروې له مخې سږ کال په افغانستان څنګه پرنيشتي 3 هکټار ازمکه کوکنار کرل شوې دي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند او پیژندنې ریاست سبا پنځم به په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. دا ویلي چې په شمال ختیځو مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې هم د تیزو بادونو ته پیښېدو امکان شته. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په لوبه کې چې افغانستان بنگلاديش لپاره 215 هدف ټاکلی دی، بنگلاديش 138 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې دي.
د لوبو له میدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل او تاسو د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د ازل تاسو د افغانستان ملي لوبډلې لمرستيال روزون کې او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې لروزون کې رئیس خان احمدزی سره ازمګ ځانګړې مرکه ووري. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او د غراز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځې او سیالیو په لوبلړۍ هم راته غږېدلې ده. نور په مرکه کې ووري.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نو وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګټه. دغه کپ ستالان د چې په دې کې روزون کې هم وي د افغانستان د کرکټ لپاره ارزښت څه شی دی؟ ته څنګه بیانې د ارزښت ستالان د څه شی دی؟
یعنی کپلو لند الفاظ کی ہوئے مگر دمنگ دی کرکٹ آئندے ہم تر خانہ کلا چی مگر حکم لیول باندھی دا پدی مانا منی کب دی ایمرجنگ دا رو سنی لو گلے کتا سی ہو گوری دی ہن ٹول پی اور لو بغاڑی پی کیو دا سری لنکا پی کیو دی بنگلہ دیش پی کیو دی پاکستان پی کیو دی افغانستان دا ہم اگر سی زوانان ہو چی اکثر اکول زوانان نوی تی ندار زہری گی چی دی گرٹلو دا مونږ ډاډ راکړي چې موږ د کرکټ آئنده ډېره روښانه ده او همدغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلفو هېوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وایي. یعنی یو ډېر ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو، موږ کپونه ګټلي وو او د 19 کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي او بیا په اخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعاتو او که د موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري په ملي سطح باندې که د موږ شل اوریزه کرکټ به تاسو هلته وګوري چې کوم څنګه لوبې مو کړي نو توقعات هم دغه وو، د خلکو ډیمانډ هم دغه وو، د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې یعنې که موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو.
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکم او ته لغې وړاندې هم کړی وه، ما دومره پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې ویني. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو، تر ناک آؤټ سټیج پورې لاړ شو، خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې، د بنګلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه، حتی د پاکستان او سریلنکا، چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي، د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل؟
که رښتیا ووایم کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې، موږ تقریبا دغه دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل، او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزې او د کشتوپي او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل، دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو او داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو. دوی چې په خپل هیواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې، او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله، موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ بګیدو سره، موږ ویل که دا وړې مسلې موږ سره حل کړو نو موږ هر یو ټیم ماته وړلی شو. هغه رننګ بټوین د وکټس، هغه سنگل شوې، هغه که په صحیح ځای کې بال کولی، او بیا زیات فوکس دی موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې چې موږ فیلډینګ باید څنګه وکړو. نو دغه دوه درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو، خو هغه یو شی چې موږ اچیو کړو، موږ به هغه د ډاٹس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړي چې مخکې به 500 پورې کېده، 500 پورې شله ورې څنګه کړګړ، نو دا پر موږ ټارګټ دغه چې هر کله به هم موږ څلوېختو نه کم ډاٹس ته ول نو موږ خټو ټل کوو، هغه د ټورنمنټ کې ټول د ظاهر شو کومنګ د شارټ سلیکشن سی کو موږ څنګه به د موږ یو لوغاري چې سټ شي مې سره کم فینیش کی، په دې باندې موږ ډېر خبرې سره کولې، او بیا لګ مخکې چې ما ویل فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې سپیکر کوم چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل او ډېر ښه رن اوټس یې وکړل، یعنې به هر لحاظ نه موږ ورته مدو. دا چې په مرکه کې به ما دومره غټه خبر نه کړې، شله وریځه کرکټ د موږ هنګنګ نه ماتې مو خوړله
بالکل،
نو دا خبره ما کړې وه چې په شله وریځه کرکټ کې څه داسې خاص نه شي ویلی. بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط، سره خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کېږي، نو هنګنګ نه ماتې وخوړل، دومره غټ ټیمونه ته ماتې ورته ورکړله.
دغه کله چې فائنل افغانستان وګاټه، د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر ځاځي یوه خبره کړې وه، ما یادېږي هغه ویلي وو چې د افغانستان شپږیزې د هن آی پی ایل ته ماتې ورکړه، ډېره پخه خبره نه ده کړې.
ولاغه غټه خبره ده، یعنې دینه دا ظاهریږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هیواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو، د استعداد لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو. زه د خپل د شل کلم د کرکټ هغه تجربه د سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي، یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې، یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي، موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت چې هغه ته یقین وکړه چې هغه سے ٹیلنٹ ماتا نہ کری انتا کہ دمنگ دل تک ملی ٹیم پر افغانستان کی ملی ٹیم کیمپ یا منگ کندوز کی یا پنگرہار کی چمن بلران رو وڑو و من ته ضرورت دی دیو په ځای باندې څلور څلور مونږ ته موجود دی، یعنی د استعداد لحاظ نه مونږ ماشاءالله پوره یو، لکه نو سہولتونه باندې کار وکړو، نو دغه د شپږیزي ټیم آی پی ایل ته ماتې ورکړه، د شپږیزي ټیم پی ایس ایل ماتې ورنه کړه خو پی ایس ایل ټیم نه مخکې شو، د شپږیزي ټیم د شپږیزي کرکټ لنکن لیگ ته ماتې ورکړه، او دغه سی بی پی ایل ته ماتې ورته ورکړه، نو دغه د مونږ د کرکټ هغه کولا چې ډیر بستیدان نه غواړي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په دې کې یو بل څه چې ډیر زما لاندې زخمن دي، هغه دا دي چې په اول ځل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کم ګټي. د افغان کرکټ لپاره ستا لاند دغه څومره مهمه ده، او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوځي چې دغه لوبډله موږ روزلې وه، یا به پاکستان دا دعوه کوله، یا به هند کوله، یا به نورو هېوادونو کوله. دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي.
نو دما خلیته بیرته ما یو خبره ریسی پیل پیل خپل پلیرز کو سیکاو دماغ جمله بیا ماته راغله. کرکټ څوک چاته څوک نشي ویلی تر څو پورې چې تاکي استعداد نه وي. کدسی کېدلی نو ټول عربانو ته به خلکو به کرکٹ وښودلی. هالینڈ کې به ډېر ښه کرکٹ وو, اسکاٹلینڈ کې به ډېر ښه کرکٹ وو, یا په جرمنی کې, یا په بلجیم کې, یا په نورو هیوادونو کې به ښه کرکٹ وو. کرکٹ استعداد غواړي او دا نیچرل ټیلنټ ده چې په یو سړي کې دي. موږ تاسو وړو وړو ماشومانو ګوري, د تا ماشومانو ګوري, د ما وګوري, یا د نورو ګوري, یا د نورو افغانانو ماشومان چې وګوري, واړه واړه خوږی هغوی چې څومره سکلز لري نور نور هیوادونه لري, دا د ماشومانو ټیلنټ دی. بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خواري کې, یعنی پالش کوي به. نو اوسنی ټیم کې کې تاسو دي موږ وګورئ, سید ما به کرکټ به یو ځای کې زده کړی, نبی به یو ځای کې زده کړی, خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چا داسې موږ ته راوښود او یو چوفی رامنی وکړي او دا مېر موږ یو څه وو چې موږ هلته کرکټ کوو, یا نوروز او اصغر او کریم او استیګل او دولت امزه او شاپور او حمید حسن که نومونه اخلم, سمیر شنوار, سید رحمان, دوی دا ټول. نو دا به ډیر سي موږ ته موږ هلته چا داسې احسان نه ده کړی. موږ هلته بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولی, موږ به کلبونو ته بتلو, موږ ورته مسافریانې کولی. خو دا اوسنی ټیم که داسې اوسو ګوري, دا زموږ خپل ټول د افغانستان تولید ده او د دغو لوبغاړو خپل محنت ده چې دغه ځای ته رسېدلی دي. ډېر خلک به داسې وایي, هغه د راشد خان باره کې به وایي, راشد خان په دنیا کې دا رقم بالر تا به نه لیدلی د کرکټ په هیسټري کې, او دین وروسته کېدی چې راپیدا شي. خو هغه مو په افغانستان کې زیات چانس چې راپیدا شي, او شته دم مجیب غوندې بالر چېرته په کرکټ کې دغه تمن سره راپیدا شي, د نور غوندې چاینا مین اوس چېرته, یا د زموږ داسې بیټسمینان نو رحمان الله ګورو, دا زموږ خپل ټول د افغانستان تولید ده. بندل ته په دې خوړو پړو دښتو خاورو غوکې ریل تکړي او خپل کو روزونکو خپل روزونکو سره خواري کړې ده.
په ایمرجنګ آسیا جام به ډېر غږیږو, ځکه دا یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان په کرکټ کې ده. یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2018 نه هغه کرکټ پیل کړ, هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطح او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړي, ډېر زر وځلید. خو په 2024 کې د هغه کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو. سیدی قلاتل په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل, د هغه فزیکي تکړه, د هغه ذهني پیاوړتیا, د هغه د لوبې تخنیک, د هغه په د کرکټ په اصطلاح ټمپرمنټ, دا هر څه ډېر متفاوت و. د روزونکي په توګه ته څنګه د دې شننه کوي, د دغه لوبغاړي ول څنګه یو لوبغاړی دومره ظرف کېدی شي, یا یو مخکې د ډېر راښه شوی او که مخکې هم همدغسې و نه ښکارېدل؟
یو ورځ صدیق دی نولس کلونه نه مخکې چې دی کله موږ سره نولس کلونه جام ده, ته یو ورځ شاپور زدران په اکیډمي د موږ په انډور اکیډمي کې چاته بال کو, نو چې ورغلم یو نری غوندې چپلاسه بیټسمین, نو ما نه پېژندم, نو چې ورته ولاړو هغه د شاپور داسې آؤټ سوینګ ورته وکړو, ډېر ښه لفټ کو, یو ان سوینګ ورته وکړو, سیدی راووی, بیک فوټ یو ډیپینس یو کړو. خدای ما شاپور نه پوښتنه کوم, دا څوک د وای دا صدیق الله تل نمیږم, بس نوم یې واورېده و خبره ختمه شوله. صدیق به زه یو څو خوبیانې به زه ووایم, یو خو ډېر زړور ده, بل ښه خبره دا ده چې ښه یې هغه خواسم ښه یي, خو چې کوم ځای کې دی په زړه کې څه لري هغه مخامخ خپل یانته او خپله غلطي مني, هغه خپل مشکل در سره شریکوي او دا په یو ادبار باندې کېږي. که تاسو د یو ګردې په هغه نولس کلونو کې هم د یو انینګ چې ساوت افریقان او هغه دغه شاټونه چې څه رقم و, هغې نه وروسته چې بیا د کرکټ کوو واقعا چې په دغه تیر یو کال کې زه فکر کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډې ده وکړې,
بالکل
په هغه سکرین باندې به چې موږ وکتل. بل د هغه اوسنی ماډرن کرکټ سره ځان عیار کړو, د دې کریډیټ زه خلوصینو لوبغاړو ته ورکوم, په خاصه توګه مانی رشید خان ته ورکوم, په دې معنی باندې چې د مانی ادبار وکړو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه یې ورته خلاصه کړله. د ډېر خلکو سره به دا سوال و چې یعنې دغه سټایل او هغه چې دغه شله وزه کرکټ
جوړه کړه, اول وډیا میچ د پاکستان خلاف ده وکړه, د دې فکر کوم او ایوریج چې وو او ساتي ولس شوقه چې دا غټ د انتقاد وړ خبره و د افغانستان په کرکټ کې, چې څنګه داسې یو لوبغاړی ته چې په ډومیسټک کرکټ کې هېڅ داسې شالید نه لري یا هېڅ بکګراوند نه لري, دا څنګه داسې یو د ملي ټیم ته راتللی شي؟
نو ټیلنټ پکې وو, یعنې داسې نه ده چې اوس کله کله داسې وشي که زه د نورو لوبغاړو مثال نه زه درکوم, داسې لوبغاړی وو چې موږ سره په دا تیر 2000 کلونو کې اوم دغه سدی کوو کو ونی می ونی می ورچیو په ټرایل میچونو کې خو مونږ په ادوارو کو کرکټ بورډ په ادوارو کو لړدا فضل حق پاو کی دومره کنه وزلې ده حالکه دوه دوه کدرې ورې دغه یو یو ټیسټ مند فیل کړو خوده کې ټیلنټ وو دغه بل کنه وو نو کله کله بته دی او چا په لند لیول باندې بدسي پته نه ګوري چې دای دی د فټنس دیم ډیر خي دای دی ډیر کلو وا دای دی ډیر خري ګاردونه مولې نو خو چې ولري نو بیا خو نه شو نه دی تا په جونیئر لیول باندې ته از سلیکټر ته او از تخنیکی کس ته ګوري چې دغه کس آینده لري کې نه لري دا کې کېدل شي کې نه شي کېدل دا شی نه ډیر مهم دی بیا خو چې نو سکرونو تر اوره سی او غي نو رسته دای بیا فټنس باندې دم پټنس باندې مم دیکھار کې زګه کله راشي نو په کلو کې چا فټنس باندې دم نه کړی او نه دومره سہولتونه شته د مونږ سره نه د سي اچ پی سي اکیډمیانی مونږ سره شته د پیاوړي او د زینه نو چې کله جونیئر ته منتخب کړي ته د لوبغاړي هغه بیس باید وګوري چې نه دا جوړیږي او کنه جوړیږي دا د یو ښه سلیکټر او د یو ښه روزونکي دغه وظیفه ده نو بیا په اخر کې دغه مډرن کرکټ سره د ځان لږه تاسو چې اوس ویلي او یقین وکړه چې د پښپګیزه کې چې سره کوم کرکټ وکړو د پلاستیک کې چې سره کوم کرکټ کوو د پو کیم کې چې د سره کوم بیټنګ او غیکو د دا شارټونو کې فرق راغلی وي دا شارټ سلیکشن کې فرق راغلی د پو سټرایک روټیشن کې فرق راغلی او تاسو ته ولید هغه کنډیشن سره ځان بلد او یعنی په دلته د سویپ شارټونو د ویکټ نه نیو یو ځل کې خیال کړی هنګ کونګ نه غری ورسې وو چې بیا د پېخمانه مو چې دا شارټ چې ما په ټول رمن کې نو ویل او په دې باندې خبرم سره کړی و چې دا شارټ بنه وي نو ښه خبره دا ده چې دای د غلطیانو نه زده کړه کوي او بل کانفیډنس کې ډېر زړور ده فیرلس لوبه کوي وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای به کوم دا که ونه شو بلکې به کوشش کوم خو کوشش به کوم چې خپله هغه بیت سمې چې زه یې مرشای ځم دوه کوم
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپ وهنه په برخه کې دا راسي او څوک یا دا راسي نوې ټالنت پیدا کوي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولای شي په دې ایمرجینګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم دا راسي وو یا دا چې تازه یو د بنگلاديش په پریمیر لیګ کې ورسره کنټراکټ هم شو له دغه ټورنمنت نه خبر لاړ زبید اکبري ډیر زیات اور سټینډینګ اننګونه به نه کړی خو له صدیق قتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره خو بل خصوص د هند خلاف دی هغه پاړی د زبید اکبري کرکټ تاو دی هغه راتلونکي
بهترین لوبغاړی دا تاسو کې دی هغه په باره کې موږ ګوري هغه یو ډیر خو چپلاسې بولینګ هم کوي ورته ډیر یو مینی راوندر هم ورته ویل شي یقینو کې شرط سره کوم په دغه چپلاس باندې سره کوم یار کړی کی بدبختانه مورته وي یا به قسمت به خراب وو چې هغه بولی مو کور نه ور نه ملاویدل انا کې ډېر بولینګ هم کی زړور بیٹنګ کی ښه بیٹنګ کی او آینده کې به کوم خوبم سي ان شاء الله بیا په خاصه توګه باندې دیغه اول څلوري زده هند په خلاف باندې هند سره لوبه وو مختلف چې ویګو ټو سیم فائنل میچ هم وو او بیا چې اول څه لري زده ولې کینو که چې ما سره خو کې او بیت نړۍ کو څوک سره نه زما ور دي جره ان شاء الله کار کی نو زړه ورته نو ډیر لوغه لري چې چې دوه غړ شي تر اول شي یا بیا غ پرېشر جوړا هین سره لوبه دا داول بال به زو ګورم او نو چې څنګه ته بالو سو هغه کټ چې وای نو خدای دیو کې چې هم دا غزي سره کم چې دیرون د خبر او کړ چې نه ډیر خې نه زونه ونی کړی یا ډیر نه غبنو ډیر قیمتي نه زونه وکړل او چې کوم مخکې ورته ضرورت وو کار به ورته نور هم کار به ورته کول غواړي او دما پان مان دی دا به البته د تاسو له طریق نه به هم دماغي لږ فټنس کې به د ځان به جوړول غواړي فټنس لیول به لکه کول غواړي نور ماشاءالله پوره لوبغاړی ده او ډېر بهترین لوبغاړی ده او ښه داسې یو انسان ده چې د ځان په پرفارمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفارمنس باندې خوشحالېږي او بل دومره ایموشنل سره د فائنل کې د دوه غچ ماول مورته سیشن دا څنګه چې ډیر راځي غټل نور څه ډیر ډیر احساساتیس
الله میدان کې په سړي دا
ډیر ډیر احساساتیس نو ما ته ډیر خوند راکړي چې نه څومره دی هغه وطن دوستي او هغه خلکو د کرکټ ته نه اخلاص لري
هغه بل کسم راته وکړه چې کله د دې خلاف اوټ شو ستاو د نو پزارانو د میشي فری جنجال او د دې په میدان کې ودرول او شنه براوزي دا څه څه و د تا جنجال څه شو
یره زو زو وایم چې څه چې و تیر شو ادي امپایر پیسہ اخیری پیسہ رہی دا غول جبول یعنی بس یو څو چې موږ هم به حق باندې یو موږ سره پرسلو کې به حق باندې یو چې کوم ځای کې موږ یې تیر راځو کو نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق غنه چې به خپل حق وګورو دغه لپاره نو دلته چې هغه هلته اوټ ورک موږ ته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح مات دوی کلیرنس نه راکړي او ځان مې نه پوهېږي چې ولې نو ته ودرېږه نو بیا وروسته بس هلته موږ مشر روزون کې نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي او نه شو کولی مزه را ودي وځي نو کله کله خیر بیا غندو سه بیا کریم ورته هغه شل والی سره ورنځ وګړه
بالکل
خود سی او چلته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم د سی او پوزیشن کې یو چې یو ډېر ښه بیټنګ روان کړی نو انډیویژلی دم زه غوښتل چې نه اوس تاسو سټیج د کې داسې سنی ځای ولې کله چې هغه غوښتل چې خیر هغه کې مو خیر
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
یو بل څه چې له ډېره وخته د افغانستان په کرکټ کې لیدل کېږي بالخصوص د توپوهونکو کمی په میډل آرډر کې یا هغه څه توپوهونکي چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ آرډر کې لري هغه څه خلک وایي چې په میډل آرډر کې نشته په ایمرجنګ آسیا کپ کې هم دغه څه توپوهونکي په نظر رانغی چې په میډل آرډر کې ډېر ذمہواري اخیستي او ډېرې ښې پاڼې کړي نمونه وو خو آؤٹپوٹ یا دیوی کارکردگی نه و کله کریم جنت یادونه وشي خو هغه دی وال راونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډل کې وو هغه په مسلکي توګه چې څوک توپ وهن کې مسلکي د میډل آرډر توپ وهن کې په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل دا ستونزې ته چیرته ویني دا څنګه حل دی شي
یاره شلاوریزه کرکټ د دې کې ولا نه وي چې موږ ستونزې ورته کله کله باندې سوچي موږ ته به ضرورت وو چې تیز رنځونه وکړو کنه موږ سره ډېر ښه بیټنګ وو هلته او بل هر یو کس په خپل خپل ځای کې کړی وو دا چې صدیق سره کوم لګیا وو نو دغه نور د سلیک پیکا ونیو سره ښکارېدل زوبیر چې لګیا بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول دغه نور لک پیکا پیکا ورسره ښکارېد ځکه چې هغه دومره ښه لګیا وو چې دوی هغه لس پنځه لس شل رنځه ورسره نه معلومېدل یا یو څو واړه واړه رنځونه بچي وو نور د کوم خاص هغه نو بشلوري ز کرکټ کې دا شی خو د سیم نه چې نه صرف یو یا دوه کسان باندې وته ته کې کې چې ضرورت شو باید سینا غټه کې ورته وړاندې شي چې نه کتان نو کنه نیمه وځه نو دا په کرکټ کې خلک نه کله دی دا سیري صرف او مو بو شي نه پینځه کندوسي چې څه دی کو کړل هغه یو بیل هغه تقریبا هغه د پرسن د د د پیسدې د لحاظ تقریبا 50% نه زیات د ټیم منډه د ځان د کولې او په ټول ټورنمنت کې وکړې ستونزه ورته ونه وایو البته کله کله به د سوچ کله کله به ضرورت نو له ګروس وړاندې به سره کړل او کوم وخت چې چاته ضرورت وي خپل وخت پورې یو څه نه څه کړیو د کریم جنت یو څو نه ډیر مهم ولته او د رسیدې ایساک بد سی او لس پنځه لس کله کله غیو شپږی زو خو دی خبر چې وکړه غو ډیر مهم شو سره نو ټول هغه خپل کوشش کړی وو خو هغه اتل د سی لګیو چې دا نور سره پیکر تاري دی
د تو په چوونې په برخه کې نن سبا د تلکی چې د افغانستان کرکټ د چټک تو په چوون کو په برخه کې هم مخ پر غنی کېدو یو لوبډله ده راځي تنه چې کفایت کوي هم دا کلا هم په نړیوال غټ کرکټ کې ډېر چټک توپ اچول ترتیا ده
دما په پیکر باندې ور خو زه ډېر خوشاله یم چې موږ تاسو ودا غسنې سګنې فاست کلاس کرکټ وګورې ډېر فاست بالرانو په کې وکړ په سی یو وخت کې به سپینرانو به ډېر شته سپین ډېر سوت کوو فاست بالرانو به زړه له سوت کوو اوس که تاسو وګورې ټوله غتیز بالرانو چې دی غیزه په کې کوي او دا په دا ته په لاس ورځې په دوه ورځې کې نشي جوړولې تر څو چې د منګا تیز بولران که څوک چې زه کرکټ وکړم او هغه دغه فاست کلاس به وي هغه به د افغانستان لیسټ کرکټ کې بیا فاست کلاس ورته ځکه ډېر ضروری ده چې فټنس یې هم سره جوړیږي لاین ولې ته هم سره جوړیږي باونسر یې هم کې ځکه دا سره لیمټ باول نه یي د سینو مختصر باول نه سره نه یي دا سره پوره ورځ د سره یي دا سره پوره شل ورځ د سره یي پنځه شوره د سره یي ته بونسر هم کوی چې سره ما بونسر سی بونسر کوم ځنه کیږي یار کړو باندې کوشش کوی چې وین سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوی په سپین بال باندې دومره چانس تاسو سره دی یالتا چې ته دومره مختلفه تجربه وې او د فټنس د جوړولو مغه د میچ د فټنس د جوړولو مغه فوري چې دا ډیر اړتیا کړي متاسفانه بزو یو چې موږ ډیر خلک به دغه په نظر باندې نه ګوري او چې څلور دې بچو په اړه یو خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه په بیټینګ کې که په بولینګ کې او که په ګراوند فیلډینګ کې او که په فټنس کې نو فوري دی ګنې د کریډټ زوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سره په څنګه خپل فرست کلاس ته زور کوم نمون په داخلي کرکټ کې زور تور کوم چې ماشاالله اوس موږ ډېر تری راځیو نمون کو دا اوس ایمرجنګ کې موږ بلال سمي وګوري خو بولینګ کو او سره فریدون وګوري خو بولینګ کو او دا سره عبدالرحمن بیا ماشاالله ټول ته معلوم ده او د سنور هم شاته دی د سیزونان شته چې په وخت زمانه باندې ماشاالله زپ ډاډمنې چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوکړې او ځانې یو شهرت پیدا کړې نمون فاس بلنان هم دسیدي چې دوی به ځان په ځانګړي مومل
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
ځینې لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبوي بالخصوص ننګیالی خروټ دی په تاسو سره په دوه درې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دي دا مطلب دا نه و چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړی ده او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري هلته هغه پوزیشن ته به تلته ګوري نو هلته مشر روزونکی مو او کپتان و موږ ټول به دغه په هغه به سره کوو سره کتل به هم چېرې که موږ سره لیګ بریک یو آپشن موږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران دلته ډېر ښه وو او موږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو موږ سره غزنفر آپشن هم موږ سره وو نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وپرګسوي دي دغه مطلب نه و چې یعنې تر ټولو ټیم ډېر مهم دی اشخاص دومره مهم نه دي چې څوک ټیم ته څومره پیدا ورکولی شي ما په فکر باندې دغه ډېر مهم
غزنفر دی یاد که غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بیلابیلو فارمټونو کې دی وځلید او د ده لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د ده لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بله خبره یې سخته به وي چې مجیب الرحمان ټپي ده له ډېره وخته خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده ده به وکړی شي چې هغه سپارټ یا هغه برخه چې مجیب الرحمان په ډېر بریالي توګه له تېرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه ده به هغه پوزیشن صحیح ډک کړي
یعنی که تاسی و خودم اگر کلیسی دا بس دیمونگا بدکسمتی چی مجی پو دوم را مهم وقت که دی لوبدل سر نشتا خوشکسمتی بیا پا دقی بانی دا چی زخه دا من سر لگه بزای بانی بیا بل اپشن هم دل دا من سر شتا بل پا نیوی بال مانی کری بال کولا و بیا پا دایره کی او دوم را تیز کرکت کی زخوه اما چی دویتا دو لوبغار و تا کریدت پا کارنزی لحمزه او تک نکذر شروع کما چې د چې سره کوم په پاور پلی کې بولینګ کاو دا په نور نړۍ کې کوم سپینرانو پکړي موجي چې څومره قرباني په نیو بول باندې ورته ورکړي ډېر کم خلک به دغه آرټ لري چې په نیو بول باندې په دومره کې بیٹنګ وکړو باندې چې هر دوم دریم بول د شپږیزو چانس پکې او ریپی د دې افغانستان د کرکټ لپاره یو نوی خلای ورته ورکړه نو زه غزل پرته هم دغه چانس واسره ده چې دې هم دغه لړۍ هم دغه سمخې بوزي خدای دې وکړي چې مجیب بیرته راجو شي او تر څو پورې چې مجیب که بهر وي نو د غزنفر لپاره ډېر ښه چانس ده چې دی ځان هم ښه وځلي او د ټیم لپاره دغسې یو کارنامه ترسره کړي لکه کوم رول چې مجیب ترسره کړو
اوس د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ لوبلړۍ د سبا د چهارشنبې په ورځ د نومبر میاشتې په شپږمه نېټه دغه لوبلړۍ پیلېږي درې ورځنۍ سیالۍ دي او په شارجه کې دي افغانستان یې کوربتوب کوي اټکل دې څه ده او ستا له انده به په دغه لوبلړۍ کې د کومې لوبډلې د بریا چانسونه وي
یعنی بنګلادیش کرکټ ته که تاسې وګوري ابيبي دغه اوس پرمیر سیریز چې ما وکړل ختیز بازاران هم لري سپین بولینګ هم دي ښه ډېر اکسپیرینس ده ډېر با ډسپلینه بولینګ کوي او ورسره فیلډینګ یې وګوري بیټنګ هم داسې ده چې دوی هر یو لوبغاړي ته سر خوږی جوړولی شي خو بیا هم که زموږ ټیم سره یې پرتله وکړو زموږ ټیم ماشاءالله پوره بیلنس ټیم ده بیا په دغه اخرو کې چې موږ څنګه لوبې ترسره کړې دي دغه کانفیډنس او بیا زموږ د لوبغاړو هغه کمبینیشن چې سره کوم سره جوړ ده نو کډیر غټه خبر نه کوم نو زه ویلې سم دیرش او اویا
یعنی یو افسر د افغانستان
چانس د چې دا سیریز مونږ وګورو دیرش په سده باندې دی چانس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ د غلوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.